په افغانستان کې د ماسپخین دو بجې شوې ازادي رادیو اوري. د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر او نيزي خبرونه ته ځانګړې شوې. خو پایل دې سات په خبرونو کو د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویان جان کربی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې طالبان د نړۍ د هیلو خلاف حرکت کوي او له دې ډیر لري دي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. کربی دغه څرګندونې پرون دوشنبې ناوخته په نیویارک کې په یو خبري کانفرانس کې وکړې او زیاته کړه چې د طالبانو په وړاندې د امریکا تګلاره نه ده بدله شوې. هغه وویل طالبان په افغانستان کې د حکومتدارۍ او له ښځو او نجونو سره د چلند په اړه د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویاند په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په اړه په څرګندونو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په دې هیواد کې القاعده یقینا ډیره کمزوره شوې او داسې نه بریښي چې هغه د بیرته په افغانستان کې ځان احیا کړي. نوموړي دا هم وویل چې متحده ایالات په سیمه کې د ټولو ترهګرو ډلو څارنه کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکوي چې د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دی او که لازمه بودیجه ورته ونه رسیږي له افغانستان سره به خپلې مرستې بندې کړي. د دې پروګرام اجرایوي مشر سندی مکن له ای بی سی نیوز سره په خبرو کې زیاته کړه چې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل 60 کلن تاریخ کې د بودیجې له بېسارې کمښت سره مخ دی او په افغانستان کې دومره پیسې هم نه لري چې آن د روانې اکتوبر میاشت کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ملګري ملتونه وایي دا مهال په افغانستان کې 9.5 میلیون ډیر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام د لوږې سره د مبارزې په برخه کې د نړۍ تر ټولو لویه اداره ده. هند نن سیشن به له هیواده د یوه کاناډایي ډیپلومات د ایستلو خبر ورکړ. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه اقدام 2 ساعته وروسته له هغې کیږي چې اوتاوا د هند استخباراتو یو جکپوړی مامور له دې هیواده وویست او هغه په کاناډا کې د سکانو د یوه جلا غوښتونکي مشر په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړ. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو پرون دوشنبې د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې په دې اړه یې تېره اونۍ د جی شل په غونډه کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره هم خبرې کړې دي. کاناډا ویلي د هغو ماسقو ادعاو څېړنه کوي چې په جون میاشت کې د کاناډا په بریټش کولمبیا ایالت کې د هردیپ سنگ نیجر په وژنه کې د هند حکومت د عناصرو لاس لرل ښیي. هند دغه تورونه مسخره بللي او هغه رد کړي دي. هند همدارنګه ټینګار کړی چې د هند ضد عناصرو په وړاندې به قانوني اقدام وکړي. د اوکراین د خرسون سیمې د پخواني قومندان هنادي کهوتا جسد د اوکراین په پلازمینه کیف کې وموندل شو. پولیس تر اوسه نه پوهیږي چې 49 کلن کهوتا ځان وژنه کړې او که د بل چا لخوا وژل شوی دی. د هغه مړی پرون دوشنبه د کیف د یوه کلي ګراج ته نږدې وموندل شو. مېرمنې 3 ورځې وړاندې د هغه د تریتم کېدو راپور ورکړی و. هنادي کوتا په 2021 کال کې د اوکراین د خرسون سیمې د څارونکو په توګه وټاکل شو، خو کله چې روسي پوځیانو د سیمې زیاته برخه لاندې کړه نوموړی کیف ته وتښتید. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي دغه قومندان د 2022 کال د جولای په 2 له دندې لرې کړ. د ټولنیز ایکس شبکې مالک ایلن ماسک پرون دوشنبه وویل چې دغه آنلاین شبکه ښایي پر ټولو کارونکو میاشتنی فیس وضع کړي. هغه وویل دې ته اړتیا ده چې په دغه شبکه کې د آنلاین ګڼه ګوڼې مخه ونیول شي. د ټکنالوژۍ دغه میلیارډر د تیر کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې چې دغه شبکه چې پخوا ټویټر نومېده په 40 میلیارد ډالرو پیرلې یو زیات شمېر بدلونونه یې پکې راوستي دي. ماسک د دې شبکې په زرګونو کارکوونکي له دندې لرې کړي او د نورو بدلونونو تر څنګ د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د اکاونټ په ګډون چې پرې بندیز لګول شوی و بیرته فعال کړی دی. هغه په جولای میاشت کې ویلي و چې دغه شبکې د اعلاناتو له درکه شاوخوا نیمایي عاید له لاسه ورکړی دی.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو واړه د ازادي رادیو اونې زخ پرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونې زخ پرونه دازما حق دی تشرغ لاست زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخړی نن په دې خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې د طالبانو له محدودیتونو سره د کورنۍ تاوتریخوالي د زیاتېدو خطر څومره دی، په ځانګړې توګه کله چې داسې اداره نسته چې ښځې ورسي او د تاوتریخوالي پر ضد شکایت پکښې ثبت سي. خو اورېدونکو، تر دې مخکې چې له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو، زه غواړم چې یو راپور واورو. راپور په دې اړه دی چې دوه کاله وسول چې طالبانو د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلي دي او له هغوی څخه یې د زده کړو حق اخیستی دی. راپور به واورو او بیا به خبرې پیل کړو.
دو کاله مخکې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، خو د دو کلونو له تیرېدو وروسته یې هم د پرانیستلو لپاره اقدام نه دی شوی. په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په ښوونځیو د بندیز د دویم کال له پوره کېدو سره هممهاله د ملګرو ملتونو سازمان او په افغانستان کې نجونې زده کوونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دا تړلي ښوونځي بیرته پرانیزي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش نن پر خپله ایکس پاڼه د نجونو په زده کړو بندیز یوه نه توجیه کېدونکې بشري سرغړونه بللې ده چې په وینا یې په اوږدمهال کې ټول هیواد ته زیان رسوي. نوموړي یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړې شي. د زده کړې انتظار نه کوي بنسټ هم له طالبانو غوښتي دي چې په نجونو د زده کړو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. یاد بنسټ په یوه اعلامیه کې چې نن د سپتمبر په 13مه خپره کړې ده ویلي دي چې 80% افغان نجونې چې شمېر یې 2.5 میلیونو ته رسېږي له زده کړو محرومې دي. دې سازمان هم د نجونو په زده کړو بندیز له بشري حقونو سرغړونه بللې ده او په طالبانو یې غږ کړی چې نجونو ته د زده کړو فرصت ورکړي چې هغوی د خپل جنګ ځپلي وطن په ودانولو کې ونډه واخلي. په ورته وخت ځینې افغان زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې نور دې د ښوونځیو د تړلو دوام ته توجیه او پلمې نه جوړوي او دوی ته دې اجازه ورکړي چې خپلو ښوونځیو ته ستنې شي. د یو دولتي ښوونځي زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
دا د دویم کال وسپره کېږي، تر اوسه پورې زموږ مکتب نه دی شروع شوی. یعنې زړونه مو داسې مات دي.
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي دوم ټولګي زده کوونکې فاطمه هم له طالبانو غواړي چې د نجونو ښوونځیو د پرانیستلو په خاطر اقدام وکړي، ځکه د نوموړي په خبره د ښوونځیو د تړلو دوام ته هیڅ توجیه نشته.
دوه کاله وشول چې ښوونځي ته نشو تلای. موږ چې ښوونځي ته ځو په حجاب کې ځو او هیڅ غیر قانوني کار نه کوو چې په هغه خاطر ښوونځي وتړل شي. له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره زموږ ښوونځي خلاص کړي.
که څه هم طالب چارواکو تل ویلي دي چې د نجونو په زده کړو محدودیتونه یې لنډمهالي دي، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د دوه کاله پوره کېدو سره دوی کله هم د نجونو په زده کړو د محدودیتونو د لرې کېدو کره نېټه نه ده په ډاګه کړې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څه موده مخکې په هرات کې او د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم اونۍ وړاندې د طالبانو په واک کې له ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د نجونو په زده کړو د محدودیتونو لرې کېدل وخت غواړي او خلک دې صبر وکړي. طالبانو په خپله دوه کلنه واکمنۍ کې په پرله پسې ډول په افغان نجونو او ښځو د زده کړو کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو په برخو کې محدودیتونه ولګول. د دوی دا کړنې په کور دننه او له هېواده بهر له غبرګونونو سره مل وې. سره له دې چې طالبانو تل ادعا کړې چې په ښځو محدودیتونه یې اوږدمهالي نه دي، خو له دوه کلونو تېرېدو وروسته دا چې دا محدودیتونه کم شوي نه دي لا ډېر شوي دي.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. و مو اوریدل چې دوه کاله وسول چې طالبانو د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلې دي او له هغوی څخه یې د زده کړو حق اخیستی دی. نن موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې د طالبانو له محدودیتونو سره د کورنۍ تاوتریخوالي د زیاتېدو خطر څومره ډیر دی. په دې برخه کې د خپلو میلمنو آغلې صبرینا حمیدی، آغلې زهرا جلال او آغلې قمر نیازی سره به نن د دوی نظر پر دې موضوع باندې اخلو. اوس هم له موږ سره آغلې صبرینا حمیدی او آغلې زهرا جلال چې د ښځو د حقونو فعالانې دي د تلیفون له لارې وصل شوي دي او موږ هڅه کوو چې درېیمه میلمنه هم را سره وصل سي. آغلې حمیدی، ستاسو څخه زما اوله پوښتنه دغه ده چې که تاسو موږ ته په دې برخه کې څو خبرې وکړئ چې کله چې د حکومت له خوا څخه د ښځو پر وړاندې باندې محدودیتونه زیات سي، خلک څومره په کورونو کې دننه زړور کېږي چې پر ښځو باندې محدودیتونه لا هم ډېر کړي؟
تاسو د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه ونکیلي. البته دا خو واضح خبره ده چې د افغانستان ټولنه په مجموع کې کلرو پرتو سیمو ته لاړ شو، حتی ښارونو ته، د دغه جنګونو نه چې د 40 کاله متاثره پاتې ده، دغه تاثیرات د جنگ او جګړې د دود په دستور او په بعد ځایونو کې حتی د ناوړه دودونو په زیاتوالي باندې خپل تاثیر اچولی. د میرمنو په وړاندې تاوتریخوالي مسله هم د ناوړه دودونو د جملې نه ده، او هم د دې تر څنګ هغه خپل هغه عوامل لري. یو اساسي عامل د تاوتریخوالي چې موږ په دې برخه کې کار کولو هغه نه پوهاوی او بې خبري وه د بعضې مسایلو نه، مثلا د اسلامي اساساتو نه، د قوانینو نه، د میرمنو د حقونو نه، وته د انسان د حق نه. او دوم هغه اساسي عامل د هغې فقر و، بیا چې چېرته دغسې محدودیتونه وضع کېږي. مثلا اوس د محدودیت تنا د میرمنو په وړاندې موږ نه، زمونږ ذکوره طبقه هم د کار حق ته لاسرسی نه لري. تاسو ولیدل چې اکثره هغه مسلکي کسان چې په ډېرو اداراتو کې دی کار کول، دوی په کورونو کې ناستل. موږ ګورو چې ګراف د ځان وژنې د ځوانانو ورځ په ورځ باندې زیاتېږي، همدارنګه د میرمنو او د دې کومې انګېزې چې د دوی د خوانه ورکول کېږي. د میرمنو په مورد کې چې مثلا یو میرمن د چی دپاره ده، تاسو ګورئ چې په د رسنو د تاریخ ټولیزو صفو حتی په مرکو کې وایي چې دوی وایي چې که هغه میرمنې چې د کورونو سرپرستانې دي، که دوی د کار حق ته لاسرسی ونه لري، د دوی امرار د معیشت د کورنۍ سرپرستي په څه شکل کېږي. دوی په داسې سري الفاظ باندې وایي چې دا د لاړ شي بل، یعنې هغه الفاظ هم د همدوی په خولې باندې راځي. همدارنګه دوی میرمنو ته هغه صرف یو جنسیتي دید لري. موږ ګورو چې تعدد د زوجاتو باندې دوی تمرکز کوي، ورځ په ورځ ګراف مثلا د اجباري ودونو زیاتېږي، د ماشومتوب د پړاو ودونو ګراف بیا مخ په لوړېدو باندې دی. دا خپله د همدغه مسلې تاثیرات دي، دا چې په کور کې بیا هغه فزیکي شخړه او رواني تهدیدات یو میرمنې ته متاثره کېږي. هم دا اوزانه ده، هم د ټولنیزو مسایلو نه دي، هم که چېرته په کورنۍ کې فقر حاکمي طبعاً په هغه کورنیو کې ګراف د تاوتریخوالي لوړ دی. ټولې ځوانې نجونې مصروفیت نه لري، هغې د تعلیم د حق نه محرومې شوي، دوی په کور کې ناستې دي، د تحصیل د حق نه محرومې شوي، د کور نارینه د کار د حق نه محرومه دي. اوس دوی داسې تګلاره غوره کړله چې د افغانستان اتباع په مجموع کې په خاصه توګه وناسه طبقه د خپلو حقونو سوالګره کړه. د حقونو سوالګره په څه معنی چې تعلیم حق ته لاسرسی، عدالت ته لاسرسی، ګرځېدو راګرځېدو حق ته لاسرسی، د بیان ازادۍ ته لاسرسی، دا هغه د انسان د بنسټیزو لومړنیو حقونو نه دي. دوی اوس دغه حق ته سوالګرې دي حاکمې ډلې ته، ځکه د حاکمې ډلې د جبر په اساس باندې چې هېڅ نه وعده دا خبره دی، هغه منطقي دلیل نه لري چې هغه یا کوم سند طرف ته ورکي، یا اسلامي اساساتو ته، یا نورو مسایلو ته. دوی فقط هغه خپل هغه سیاسي دریز کوم موخه د پاره چې دوی جګړه کړي ده، کوم جواب دی چې دوی مثلا هغه خپل لاس لاندې کسان لپاره لري، دا د قناعت لپاره دغه مسله دی، دغه مسایلو ته لامن واله. نو دا تاوتریخوالی هم دی ته یو د دې تر څنګ تاسو مخکې اشاره وکړه چې مثلا داسې میکانیزمونه موجود نه دي. میکانیزم خو خپل ځای پرېږده چې دوی ټول قوانین په تعطیل کې کړي. کله چې اتباع خپل حقوق وړي، اتباع خپل وجایب پیژني، خپل مسؤلیتونه او مکلفیتونه پیژني، د هغې تر څنګ خپل حقوق پیژني، د هغې دپاره تګلاره موجود دي. تګلاره هم همدغه قوانینو چې مخکې د سیستمونو د ایجاد نه قوانین رامنځته شوي وو، د افغانستان اساسي قانونو، د هغې تر څنګ نور مدون قوانینو، مثلا مدني قانونو د افغانستان چې په 1955 کال کې دا تصویب شوی، د هغې نه وروسته نور قوانین بیا په دې وروستیو کې د میرمنو په وړاندې تاوتریخوالي د منع قانونو چې هغې تقریبا 2 ده، هغه انواوې چې هغه د میرمنې په د هغې نه متضرره وي د جرم په توګه وپېژندلې، او د هغې د رسېدا دپاره سیستمونه جوړ کړل. مګر موږ ولیدل چې قوانین چې چېرته په تعطیل کې نو څوک څنګه کولی شي چې خپل د عقد یادې د کار هغه غټ پورته کړي او چاته پورته کړي؟
مننه آغلی حمیدی. آغلی جلال، ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه کوم. ستاسو په نظر کله چې د حکومت له خوا څخه د پروګړو باندې چې هغه شتي دلته مطرح دي، بندیزونه ولګیږي، د دوی څخه د زده کړو حق واخیستل سي او پر کار باندې هم بندیز وازه سي، ستاسو په نظر دغه څومره کورنۍ تاوتریخوالی ته لاره پرانیزي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ستاسو ته، ستاسو ټول کارکونکو او درنې دواړه میلمنې ته او مجموع کې ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. خوښیم چې تاسو سره په دغه میز کې غړی یم. محترم خور، تاسو برنامه نه هم مننه چې ډیر مهم برنامه او ډیر مهم وخت کې مو دغه تاسو ځای ورکړی دی. څنګه چې تاسو خپل پښتنو کې یو اندازه سوال جواب کړ، زه هم غواړم ورته جواب لرم. زمون خور هم ډیر ښه وضاحت ورکړ په زمین کې. زه غواړم بل زاویې نه درته داخله شم چې څنګه چې الله تعالی مخلوق خلق کړی دی، آدم علیه السلام سره جخت بی بی هوا خلق کړه، دای کولای شو د الله پاک وحدانیت مونږ ټول تاسو منلې، قدرت منلې، د هر لارې نه کولای شو چې نفوذ به ډیر کړی و. آماده یو لازم ملزوم و چې دا جخت پیدا کړ او دغه نیم نفوذ ورته ورکړو په ټولنه کې. کله چې آیات نازل کړه ولقد کرمنا بنی آدمه، دلته نساء او رجال پکې نه ده مطرح، دلته مشر کشر پکې نه ده مطرح، صرف دغه مطرح دی چې د انساني کرامت دپاره اسلام ښه ځای ورکړی. او کله چې اوسنی حالات چې په افغانستان کې روان دی چې ښځه بالکل منزوي ته تللی دی، او ښځه خصوصا هغه ښځه دپاره خطکشي باندې خطکشي کیږي چې کوم فعالې ښځې دي، تعلیم بند شور باندې دی، د کار بند شور باندې دی، د یو نظر ورکونه، یو تصمیم نیونه، یو چیرته لږه د ځان دپاره د اذهان تنویرولو دپاره دا بندیزونه ور باندې لګېدلي دي. احیانا زمونږ کوم مکتوب داسې ونه لید، فرمان ونه لید چې هغه ښځې چې شاخه کارونه کوي ضرور دي هغه د نه ځي، داسې هغه مو ونه فرمان مو ونه لید چې کومو ښځو کې باندې چې په کورونو کې د ښځو لخوا نه جبر ظلم کیږي هغه باندې د لږ یو داسې ځای جوړ شي چې حداقل ښځې دغه ځای دغه مراجعې ته مرجع ته مراجعه وکړي. او هغه څه دي چې دا یوازې محدودیتونه لا هم نور په یو طرف ته چې کله ډیر په تللی نړۍ کې چې بیکاری وي، فخر وي، غربت وي، دغه ځای کې جنجالونه کورنۍ ته اوړي، او په کورو کې د بیکاری د لاسه شخړې ډېریږي، دلته ځان وژنې، دلته مثلا نور مسایل پیښیږي، چې بیا هغه هیواد چې ډیر مرد سالار ټولنه وي، همیشه نارینه منلې وي، یعنی ښځینه منزوي وي، که لږه داسې چا خبره زرغون شوی و دا شل کاله کې ښځې هم څه ناڅه ډېر لوړو پوستونو ته لاسرسي پیدا کړي و. په زمن کې ځینې مسایل و چې تعلیم دپاره ډېر غټ لاسرسي پیدا کړي و چې عصري و که دیني و دواړه دروازه ورته خلاصې وي، تعلیمونه یې کول. او په تصمیم ګیریو کې ځینې که ډېر لوړه کچه نه وه، په داسې کم تصمیم ګیری کې هم لږه نظریات ورسره شریکېدل، یا سمبولیک وایو یا غیر سمبولیک، بیا هم د نشته نه هغه ښه و. دا نن ورځ چې کوم محدودیت دی بالکل پابندي دی، دلته تعداد د زوجات ډېر شوی دی مثلا، دغه باندې کوم بندیز نشته. که فکر مو وي اسلام مونږ تاسو شکر ټول مسلمانان یو، څنګه چې قید لري، قید نه وړاندې شرط لري. متاسفانه چې د افغانستان مسلمانان ډیر شرط ته نه دي متوجه، عموما قید د پاره ځي چې څلور ښځې روا دي، څلور نه پورته باید ونه کو. لاندې چې کوم شرایط موجود دي چې د تعدد د زوجات چې کیږي باید په کوم شرایط اول وشي، څه ضرورت وي چې وشي، کله چې ضرورت نه عبور کوي څه شرایط دي چې دوی سره څه رقم عدالت تامین شي، د عدالت نه چې ور عبور کوو، دوی د نفقې د حالت باید په کوم تعدل سره و. دغه دپاره چا فکر نه دی کړی، صرف د غوجل غوندې راوړه په یو کور کې تخته کوه، او چې کله د هر یو باندې غوسه راغله او دوه درې ور ډبه وه کوتک واخله او نور هغه خپله امرانه اصول هغه کوه ور باندې تطبیقوه. دا نه چې مثلا مونږ دغه خبره صرف طالبانو دا کارونه کوي، په عامو کې دا خبره داسې موجوده. کېدای شي چې پوکم عالمانو کې او خلکو کې دغه خبرې وینم چې دوی مراعات وکړي، اما هغه خلک چې ناپوه دي او صرف دې لپاره چې دغه مونږ ته اسلام روا کړی دا نه او دا ته نه دي متوجه چې ښځې څه حق لري مونږ باندې. ښځه خو یو بشر ده، هغه هم په خپل چوکاټ کې یو حق لري، قانون موجود دی. باید یو مشکلات چې رسیږي ښځې دپاره دی چیرته مراجعه وکړي او دا خپل غږ چاته رسوي. قرآن چې زموږ قرآن دی، کله چې آیات نازل کړی دی دلته ویلي کله چې ښځه او میړه په منځ کې مشکلات راځي دوی باید خپله کوشش وکړي. هغه نارینه ته ځینې هدایت شوی دی چې واز وکړي او نصیحت وکړي او بیا مثلا جلاوالی اختیار کړي. کله چې دلته هم نه کېږي باید د پلار ګنۍ نه او د ښځې نه دلته دعا هغه شي مسلحین منځ کې راشي او کله چې مشکلات بیخي اوج ته رسیږي مثلا خدای دې نه کړي چې د خدای پاک ډېره خپله خپه کېږي دغه موضوع باندې د قتل مخنیوي له خاطره د طلاق موضوع هم پکې یاده شوی. دلته داس مونږ داسې په دغه اوسنی قانون کې چې کوم مثلا مونږ ژوند کوو یا هم د طالبانو حاکمیت دی داسې خاص قانون موجود نه دی چې دا ښځې به څنګه وکړي او کوم چې قرآنی فیصلې دي هغه دپاره هم سل پسلې څوک لاسرسی نه لري، ځکه چې کېدای شي د میړه طرف ډېر زورور وي او دغه پلارګنۍ بیخي سر نشي جګولی او داسې سلاسه محکمه نشته چې خاص د ښځو دپاره د غږ اورېدو او عدالت موجود وي. دا هغه څه مشکلات دي چې دا ټول د ښځو په ژوند باندې څرخیږي او خصوصا کار بندیز چې دی هغه د اقتصاد کې ډېر قوي ټکر دی. تاسو پوهیږئ څه متل کړی دی چې نان دادن او جان دادن دی په دری کې څه متل دی خو سم زما مزده نه دی بخښنې سره. کله چې یو د چا عاید وي یو اقتصاد پیاوړی وي او هغه څوک چې نان اول شي یو اقتصاد کې کومک کوونکی شي نسبت د هغه څوک حتی نارینه کوي، نسبت نارینه چې کوم یو اقتصاد کې غټ لاس لري هغه نارینه چې نه لري د هغه عزت په کور کې یا په ټولنه کې تعادل نه لري. بیا پاتې شو ښځې چې کوم یو ښځه عایدات ولري کوم یو په اقتصاد کې ونډه ولري هغه ډیره لاس خلاص دی نسبت د هغه ښځو نه چې هغه اقتصاد کې ونډه نه لري. هغه کورنۍ کارونه چې ښځې کوي کچیرې یو نارینه هغه کارونه په داسې یو چا باندې وکړي یا نارینه باندې یا ښځې باندې چې هغه باندې هغه ته پیسې ورکړي ورته هغه وخت کې معلومیږي. اما هغه ښځې چې کوم کارونه د سبا نه تر مازدیګره پورې د ماشومانو سنبال نه ونیسه د پاکي اشپزي او د میلمانو سنبال دا ټول مفته فری دی او بیا هم دا هم یو دوه لغت هم وایي چې دا ستا کار دی باید وکړي دا د سم نه دی کړی باید داسې کړی و یو بل فرمایش هم ورباندې وي. اما دا هغه څه دي چې ټول ګرځي د ښځو باندې رواني فشار روحي فشار فزیکي فشار کله کله اړ کېږي خدای هم نه که د خودکشي او د ناروا کارونو دپاره چې دلته داسې په ټولنه کې د یو خاص ځای درلودی دا ښځې باید یو خاص ځای کې ځانونه کېدای چې دوی هم یو زړه تکیه وه او د نارینه زړورتوب هم لږ کم شوی وای.
بله آغلی جلال ډیر مننه زبیر ته تاسو ته راځم. آغلی نیازی استاس څخه زه پښتنه کوم تاسو د آغلی حمیدی او آغلی جلال دواړو خبرې واورېدلې. دوی یادونه وکړه دواړو په همدغه نظر وي چې د هغه محدودیتونه چې د طالبانو حکومت د ښځو په ژوند کې رامنځته کړي دي د هغه په خاطر باندې ځینې داسې موارد رامنځته شوي دي چې ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ سي. په دغه کې دوی د اقتصاد یادونه هم وکړه. ستاسو په نظر د ښوونځیو د تړل کېدو له کبله د جبري ودونو شمیر څومره ستاسو په نظر باندې زیات سوی دی؟
سلامونه تاسو ته درنو میلمنو ته او د افغانستان هغه محرومو میرمنو ته چې دقیقا اوس هم محروم ورته ویلی سو هم محکوم نیکیلی وړاندې کوم. ستاسو د پوښتنې ځواب ته باید راشم چې دقیقا په هغه ټولنه کې چې لکه څرنګه زموږ نورو خوندو خپل نظریات ډیر په وضاحت سره څرګند کړه چې هغه ټولنه چې مرسالاره ټولنه ده، کلونه کلونه هلته مرسالاري حکم فرماو، په هغه ټولنه کې چې کله داسې حمایت کوونکی هم نظام منځته راسي، نو طبعا تاوتریخوالی په هغه ټولنه کې ډیریږي، اوج ته رسیږي. لکه څرنګه چې فلحال افغانستان کې تاوتریخوالی هغه انتها درجې ته رسېدلې ده. د ټولنې په سطح باندې د تعلیم څخه مخنیوی، د سفر څخه مخنیوی، د کار حق نه درلودل، د نظر حق نه درلودل، په دولتداری کې یا حکومتداری کې ونډه نه درلودل، دا ټول هغه اواره کړله په کورنۍ کې د تاوتریخوالی لپاره. په کورنۍ کې طبعا دغه تاوتریخوالی د دې سبب سو، هغه اقتصادي ضعف منځته راغی، هغه د کورنۍ مشکلاتونه چې د نارینه و د خوا څخه د خوندو تهدید کېدله. طبعا کله چې په کورنۍ کې جګرخونی ډېری، خوابدیا ډېری، نو طبعا هلته د په کور کې شخړې منځته راځي. د دغه شخړو د ټولو د سبب دې ته سو چې په ډېر کم عمر کې انجونې باید واده کړي دوی، چې دا خپل هم یو ډول تاوتریخوالی دی چې د انجونو سره کېږي. اوس خو یې نه د مکتب بانه هم نشته چې مکتب وایي، د پوهنتون خبره هم نشته چې پوهنتون وایي، نو په کور کې ولې ناسته ده؟ نو دا چې د اقتصاد ضعف هم د پر یو پلار باندې بوج ده، د اولادونو ساتنه او همداشانې د کورنۍ کې مشکلات دي چې دوی سره ډېری دي، فامیل ګرد سره یو ځای دي. کله چې هغوی په درس کې وو، په کار کې وو، شاید دومره مشکلات نه وو په کور کې. کله چې تجمع سره ډېر سو، بیکاري سوه، بېروزګاري سوه، نو طبعا مشکلات په کورنۍ کې هم ډېرېږي. نو دا د دې سبب وګرځېدله چې زموږ ډېرې کوچنۍ کوچنۍ نجونې، ځکه چې په پښتني سیمو کې زه په ولسی تړون برنامه کې تر ډېر ولسوالۍ پورې ما لیدنه کړې ده چې ډېر اته نهه کلنې انجونې ورکړل سوي دي، واده سوي دي او ښه خلاص هم لري. یعنی د هغه چې پوښتنه ځینې وکړي، خپل د پلار څخه لا مشر سړي سره واده سوی و، هغه ټولنه چې هغه وخت کې هغه سي و، باوجود د دې چې نورو ښځو ته ښه فرصتونه وه، نو اوس فکر وکړئ چې هغه ټولنه به په څه وضعیت کې، د هغه ټولنې وګړي به په څه وضعیت کې. دقیقا دغه تاوتریخوالی ډېره سخته اغیزه کړې ده زموږ پر کورنیو باندې، زموږ پر انجونو باندې، چې فلحال زموږ ډېرې انجونې په همدغه تاوتریخوالی ښکار دي او په ډېر کم عمر کې واده سوي دي.
بلې، ډېره مننه آغلی نیازی. آغلی حمیدی، ستاسو په نظر هغه ادارې چې د افغانستان د ښځو دپاره چې د تاوتریخوالي پر ضد باندې کار کاوه، او هغه ښځو چې دوی به له تاوتریخوالي سره مخامخ وي په کورنۍ کې، هغوی به ورتلي هلته به یې شکایت کاوه، ستاسو په نظر دغه ادارې کافي وې، ښه کار یې کاوه، او ولې باید دوام کړی وای دغو ادارو؟ فکر کوئ چې اوس هم دغسې ادارو ته اړتیا ده چې باید نورې فعاله سي او دلته کار پیل کړي چې هغه ښځې چې شکایتونه لري هغوی بیا وکړای سي، چې په ډاډه زړه باندې ورسي او هلته شکایت ثبت کړي؟
البته اغلی بشیر، دا که کافي وي یا کافي نه وي، دا بیل بسته یا کړنه د هغې پسه شکه، خو د خلکو د متضرر او زیانمنه میرمنو، د قرباني میرمنو یو ډاډ موجود و. ډاډ په دې موجود چې یو میکانیزم موجود و، مثلا دولت د اجرایه قوې په چوکاټ کې د میرمنو چارو وزارت او همدارنګه د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د سارنوالي په چوکاټ کې اختصاصي سارنوالي و، د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د معنی، همدارنګه د پولیسو په اته په اوله درجه ولسوالیو کې د بشري حقوقو څنګه فعال و، د امنیه قوماندانیو د ولسوالیو کې، همدارنګه د خپل د په ولایاتو کې پاره کې خزینه پرسونل موجود و. یعنی هغه دود او دستور د وجه میرمنه کولی شو چې په ډاډه زړه باندې، سره د دې چې یو میرمنه چې په افغاني ټولنه کې خصوصا په لرو پرتو سیمو کې د دولتي ادارو ته یا دولتي میکانیزمونو ته مراجعه کول، حتی تر ولسوالۍ پورې که وتلې هم نه وه، بیا به هغې پسې ټاپه لګېدلې وه، د هغې ادغام هم په کورنۍ کې د ستونزو د مشکلاتو سره مخامخ وو. بیا د اقل یو ملاتړیز میکانیزم موجود و، یو قانوني چوکاټ موجود و. قانون په چوکاټ کې د میرمنو حقونه، وجایب، مکلفیتونه، او همدارنګه د عدالت تر لاسرسي برخه تعریف شوه. مدني قانون موجود او پاغه کسته نسات اوس خو سره د دې چې قوانين اورګانونه نشته، قوانين ټول په تعطیل کې دي. کچیرته یو اق حقوق د یو خاروان د یو ماتوا د یو جغرافي په قوانینو کې تسجیل شوی او تعریف شوی د غیر لپاره میکانیزمونه موجود نه، یو قوانین په تعطیل کې د کوم خط د مخې اتبا مراجعه وکي اورګان ته او خپل اق حقوق غواړي. موجودیت خو په هغه ټولنو کې خصوصا د نړۍ په د دریمې نړۍ په هیوادونو کې هغه هیوادونه چې د جګړې نه وروسته هیوادونه دي، په هغه هیوادونو کې یوه ستونزه او مشکل همدغه وي چې ناوړه دودونو ګراف مخ په لوړېدو باندې، د فقر کچه مخ په لوړېدو باندې، همدارنګه ستونزې مخ په لوړېدو باندې، او بیا په هغه ټولنه کې چې عمري سړي واکه ټولنه لکه افغانستان د دې نه موږ سترګې نه شو پټولی، ولو که ښځه په هر لیول کې یا ناسه طبقه په هر لیول کې، نهایي تصامیم هم په هره محدوده کې، هم په کورنۍ محدوده کې، هم په ټولنیزه محدوده کې، هغه د ذکورې طبقې په لاس باندې. او په هغه ټولنه کې چې انتها د جهالت او ترویج د جهالت لپاره لکه څرنګه چې اوس کار کېږي، اوس خو خلک په تیارو کې ساتل کېږي. موږ ویو حق د تعلیم دا چې تعلیم د غوښته د شپږم ټولګي پورې نجونې دي د کوم نصاب نه باندې روان دي. موږ ولیدل چې په دیرشو کالو کې داسې د تعلیمي نصابونه په مکاتبو کې تدریس شو، وروسته به تاسیس شوي و اسلام پکې راغله، خو په ابتدا کې چې هغه تعلیمي نصاب خلکو ته کوتک او ټوپک او تفرقه او نفاق او دا شیان ښودله. تا په مکتبونو کې شاګردانو ته چې هغې به خپل د پلار او د مور د دریز نه نو خبر یا بدی نه نو خبر چې هغې په کوم شرایطو کې ژوند کړی، هغې ته به ویل کېده چې والله دا د فلاني زوی دی، په یو باندې به یو رقم تا په لګل کېږي، دغه سیاسي حرکتونه چې په بل به بله ټاپه لګل کېده. باوجود دی چې سیستم د معرف او د لوړو زده کړو باید سیاسي مسایلو نه بیخي بې پري، خو دغه مسایل به په ځینو ولایتو کې بیخي او ته رسېدلي وو، او د دغه ستونزو نه هماغه وخت هم خلک متضرر وو. اوس چې په دې شکل باندې اړتیا سل په سلو کې انساني ټولنو ته، په هغه ټولنو کې چې د جرایمو ګراف لولي، په هغه ټولنو کې چې میرمنې د خپلو حقونو نه محرومې پاتې، میرمنې د ستونزو سره مخامخ وي، په هغه ټولنه کې چې جهالت حاکم، ناپوهي کچه لوړی، په هغې کې میکانیزمونو ته اړتیا ده. لکه څرنګه چې پخوا و دې کې مثلا دویشتو دریشتو ادارې په دغه کمیسیونونو کې غړیتوب لرلو، چا د کار زمینه مساعده وله، چا پوهاوی ورکولو، چا رواني مشورې ورکولې، هغه د جزایي عدالت مسله خو بیا وروستۍ مسله وه. په افغاني ټولنه کې اکثرا زه خپله دې شاهده یم چې والله حتی داسې میرمنې ما لیدلې چې ژبه پرې شوې، چې یو خبره کړې ده هغه یې پامه پرې کړې، ژبه ویل چې زما خاوند مو بندې کوئ، یا څه ورته مو د هغې ازادي مثال وایي چې زما اولادونه، یعنی هغه وروستۍ مر هغه به ډېر په ندرت واقع کېدل چې یوه میرمنه یعنی هغه د درد هډوکي ته ورسېږي، او نوره هېڅ لاره، یا به میرمن په قتل رسېدلې وه، یا به مثلا سیدل شوې وه، یا به جراحت مسله وه، او هغې کې به بېرته انصراف کولو دی، ځکه د انصراف حق په ډېری مواردو کې وو، په څونه جرمو کې نو چې هغه په جنایاتو کې شامل و، او په ډېری مواردو کې د انصراف حق و، میرمنې به بېرته انصراف کولو چې خیر دی که ماته هر څه ویلي، یعنې هغه ډېر په ندرت واقع کېدل چې یو میرمن د جزایي عدالت د تطبیق لپاره مونته پوهاوی د کار زمینه، د تعلیم د حق نه، د لوړو زده کړو د حق نه، د دغه مسایلو ته خو د میرمنو لاسرسی او نو په انساني ټولنه کې خو دا لومړني حقونه دي د یو انسان، هغه حقونه دي چې نور حقونو ته هغه لومړنۍ کړۍ دي چې بیا دغه زنجیر قویستی، که چېرته دغه ابتدایي حقونو نه یو انسان د جنسیت پر بنا باندې چې زه فکر کوم په فلسفه د انسانیت په تاریخ د بشریت کې به داسې کړنه په هېڅ جغرافیه کې نه شي وي چې په سیستماتیک شکل یو عظیم قشر او که مثلا مذهبي حاکمان او ډلو په تاریخ په اوږدو کې داسې کړي چې والله یا میرمن اوناسه طبقه ده د خبره وجل شوي، یا د فرعون په زمانه کې د تولد مسلې باندې بند خطو لګېدو، یا نور مسایل، یا په ډېرو غټو امپراتوري ګانو کې خو داسې نه دي شوي چې مستقیم دغه سختاره تصامیم ونیول شي چې والله نجونې دي. موږ او تاسو لیدلي دي هغه حاکمان خبرې چې هغه عدالت محور حاکمان وي، هغه حاکمان چې خبرې د هغې په عدالت استواري، هغه حاکمان چې تصامیم د دوی په عدالت استواري، او هغه حاکمان چې د خبره د واقعیتونو پر بنا باندې تصمیم ونیي. نن چې دغه فرامین او احکام دی و دقیق دغه اساس او بنسټ نه دی معلوم چې دوی په چی باندې استناد کوي. و اسلام خو مختلف برخې لري، هغه خو ټول واضح دي چې په کوم او مخکې د دې نه داسې نه و چې افغانستان خلک مسلمانان وو. دولتونه تاسو ټول قوانین د افغانستان وګوري چې رسمي دین د افغانستان او افغانستان دین خو د اسلام دین خلکو ته مایل شوی او کنه پاتې قوانین دي. همدارنګه نور قوانین ټول اته په مدني مسایلو کې هم رجوع عنفي فقه او جفادي فقه ته کېده، په فاميلي مسایلو کې، په جزایی مسایلو کې هم قانون د جزا ته تاسو مراجعه وکړئ چې د هغې په لومړنیو مادو کې د سرعت لري چې دا قوانین صرف تدریجي جزاګانې خویشپېدي او نور په دیات او په قصاص او په حدودو باندې هغې کوم محدودیت نه دی وضع کړی چې دا دې نه تطبیقېږي. خو موږ اوس ګورو چې دوی چې دا کومې کړنې کوي، دوی د کوم بنسټ پر بنا باندې دغه کړنې کوي، د چا په واسطه کوي. خو هغه مثلا قاضی به اته د شهود تسکیه وکیدله چې شهید چې شهیدی ورکوله چې هغه شاید معلوم شي چې دا واقعا امین شخص دی یا د شهید ته چلته پیسو اغوستل شوی محکمې ته راوړل شوی. یعنې ستونزه به وي، زه د ستونزو برخه ته خو بیرته د ستونزو دفع دپاره د فساد په وړاندې د مبارزې دپاره میکانیزمونه حداقل یو امیدواري خو وه چې زه یو خواته لاړ شم. اوس هغه امید دروازې ټولې په خلکو تړل شوي دي. نو دا اړینه ده دغه وضعیت ته که د میرمنو توجه او پاملرنه ونشي، دا په ترویج د تاوتریخوالي کې، د تاوتریخوالي په شدت کې، په انواعو اقسامو په لوړول، دغه اوس سیستماتیک تاوتریخوالی روان دی. موږ یو نوع د سیستماتیک تاوتریخوالی لرو. د تاوتریخوالي نه هم خبره لوړه ده چې حتی د حاکمې ډلې د خوا د دوی د جنسیتي توپیر نه هم دغه کړنې په لوړه ګراف کې دي، ځکه دی ښکاره وي د یو انسان سره د جنسیت پر بنا باندې هغه د خپلو اکونونه محرومي د ښکاره یو نوع د ځورونې او شکنجې ده چې یو انسان د جنسیت پر بنا باندې یا د حقایقو د اخیستلو دپاره هغه مثلا ځورول کېږي. دا اوس دغه ځورونه تنها فزیکي ځورونه نه ده، روحي او رواني ځورونه. دا اوس د افغانستان اوناسه طبقه د روحي او رواني ځورونې سره مخامخ ده. هغه یو نامعلومه سرنوشت خواته روان دي او دغه نامعلومه سرنوشت اوناسه طبقې افغانستان یو نامعلومه سرنوشت وړي او ضرر او زیان به د دې جبران به اته ده. خو د کلونو اقدامات دغه دوه کالو جبران څومره شي کولی بهیې پاته له په تېر کې 5 کاله همدغسې اوناسه طبقه متضرره شوه او اوس د دې جبران مسله ډېره، ځکه چې یو ځل چې یو مسایل ښه مسایل په اسانه باندې نه ترویج کېږي، خو چېرته چې بد دودونه حاکم شو بیا د هغې د لمنځه وړلو دپاره د یو کال دپاره شاید بیا یو کال نور لازم چې د هغې دپاره کار وشي تر څو هغه دود او د ناوړه دودونه او دستورونه او ناوړه عرف او ادب هغه په یو ټولنه کې د منځه لاړ شي او ریشکن شي.
مننه آغلی حمیدی. آغلی زهره جلال، تاسو واورېدل چې آغلی حمیدی ځینو ستونزو ته اشاره وکړه. د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې د ښځو د حقونو څخه د سرغړونو راپورونه خبرې یوازې ادعاوې دي او دوی د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې ورکړي دي.
مننه من بشیر چې تاسو دا سوال وکړه. بالکل دا خبره منو چې طالبان وایي صحیح دی. طالبان وایي چې مونږه د اسلام پر بنا ښځو حقوق ورکړی دی، اما زه په دغه خبره کې نیوکه لرم او زه هم ملاحظات لرم. اسلام په کوم کتاب کې، په کوم دین کې، په کوم او په کوم آیا کې ویلي دي چې ښځه دې تعلیم نه کوي؟ کله چې الله پاک ویلي دي چې عالم الكتاب والحکمت، عالم الكتاب والحکمت ځانونه پوي کې په قرآن باندې، په حکمت، حکمت عصري علوم راځي، حکمت کې سیاست راځي، حکمت کې اجتماعي ژوند راځي، حکمت کې اقتصادي ژوند راځي، فرهنګي راځي. دا ټول هغه څه دي چې په قرآن کې راغلي دي. یعنی دا زمونږ د لطرفه نه دي، د الله لطرفه دي او مونږ دې معاون یو چې باید دا ځان باندې تطبیق کړو. کله چې دوی وایي چې مونږ دا کار کړی دی، په کوم زاویه کې کړی او په کوم ځای کې کړی دی، آیا په دغه کله چې بیا هم بار بار الله پاک په هر ځای کې آیتونه نازل کړي دي او په غږی کړی دی چې بسم الله الرحمن یا ایوهناسو یا ایوهناسو په ناسو کې هم رجال راځي هم ذکور. دلته نه دی ویلی چې یا مشخص کړی وي چې ذکور وته یا هم زنانه وته اناسو ته. دلته هم دغه آیا همیشه داسې مجموعی راغلی دی چې ځانونه تاسو پوه کې په کتاب باندې په حکمت باندې ای خلکو اے خلکو په خلک کې دوار قشر راځي. کله چې دی وایي چې مونږ د اسلام اسلام قوم دا ویلی دی خو مونږ خو برعکس د اسلام نه دغه کار مونږ په مغایرت کې روان یو. کله چې زمونږ یو ستر لارښود پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې زمونږ پیشوا دی او مونږ په هر مسایلو په هر احادیثو باندې تکیه لرو او قناعت لرو، بیا څنګه هغه د یو تجاری سره په کار کولو یعنی د هغې ماموریت یې په غاړه اخیستی و، د هغې لاس لاندې تلی و او دې دپاره کار کول، او مونږ د ښځو دپاره بیخي حق نه ورکوو په ټولنه کې. دا د اسلام نه مغایرت دی که اسلام سره موافق دی. که چیرې مونږ د پیغمبرانو صحابه او ته ور اوړو چې طبابت یې کړی دی، دی یعنی شاروالی مالیات ټولونه په غاړه اخیستی دی، دی هجرت کې ونډه اخیستی، دوی بیعت بیعت خپله سیاست دی بیعت کې ونډه اخیستی دی. دی ویلي وو چې نارینه چې کله هغه شو مسلمانان شو بیعت یې وکړو ښځې ته حاجت نشته، هغوی باید مامور دي چې د هغوی خبره ومني. نه، دوی ته خپله رجوع شوی دی، دوی خپل د ځان بیعت کړی دی. دا بیا څنګه شو؟ دا د اسلام سره موافق شو که مغایرت شو؟ کله چې یو آزاده یو مسلمانه ښځه څنګه واک لري چې په خپله بیعت وکړي، خپله د خپله یو کار وکړي، اقتصادي پرمختګ وکړي او ټولنیز وکړي، د خلکو دپاره تدریسونه کړي دي، طبابت یې کړی دی او دوی هغه مشورې ورکړي دي چې یو لویه مشوره د ام سلمه و چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته په حج دپاره ورکړې وه چې دا خبره رانه اوږده نه شي او پلو بل پلو لاړه نه شي. دا باید مونږ په نظر کې ونیسو. او دلته خدا خبرې نشته، اوس دغه مسایل خو یو هم په نظر کې نه دي نیول شوی. دا ټول مسایل یوازې څرخي چې دا کوي دا مه کوي، صرف دا کوي دا مه کوي، په کوم صیغه او په کوم اسلامي اصولو کې دی ورته شریعت ظاهر کړی دی چې په دغه آیات په دغه حدیث په دغه صورت کې تاسو باندې په دغه اصول بندیز دی. تاسو بالکل صحیح دی، مونږ منو. دا خبره ډیر اعلی وایي چې باید ښځه په ستر کې وګرځي، یعنی حجاب مراعات کی، ځانونه بربن یا نیمه بربن ونه کی. گرچه زه مخکې هم ما په افغانستان کې به حجاب ښځې نه لیدلې، ټول ښځې پوه شوې، ټکرۍ لرل، سر نه تر پښه پورې پوه شوې، او دوی چې وایي چې نه دینه هم پوه شي بیا هم مخالفت نشته د مسلمانانو ور سره. دوی وایي چې بالکل مختلط د کار نه کوي نارینه سره، بالکل دې کې مشکلات نه لري مسلمانان، دی ټول الحمدلله چې مختلط کار نه کوي. او دی کې چې دوی وایي چې بې محرمه دی لري مزلونه نه کوي، دا هم معقوله خبره ده او دینه څوک مغایرت نه لري. او کله چې وایي چې نه بالکل تاسو د کونه هم موځي، کله چې وایي چې تاسو بیخي کار هم کوئ، تاسو تعلیم هم مکوئ، دا خو یو په زوره یو څوک هغه کول دی، بیا عقل کول دی، یو بیا جهالت تسوقول دی، یو ناپوهی تسوقول دی. وګوره د اسلام بناوې څلور دي، په څلورو بناوو اسلام چلیږي، چې دا څلور بخنه غواړه بناو نه اصول، البته چې سنت دی، فرض دی، اجماع دی، قیاس دی. چې حضرت ابو حنیفه رحمت الله علیه همیشه چې کوم فیصلی کړي دي د نورو نه قیاس نه ډیر ترجیح ورکړی دی او ډیر فیصلی په قیاس تلی دي. دوی باید قیاس په نظر کې ونی. بخنه سره دغه یو ټکی تک وخت راکړي چې قیاس دلته دا موجود دی چې مونږ د تیرو سربازانو ځوانې ښځې کونډې لرو او همداسې نور په انفجاراتو انتحارانو کې خصوصا د دغه د طالبانو د ډلې کونډې به وي، یتیمان به وي، دوی دپاره نفقه او ناناور همغې ښځې وي چې مختلف لارې نه دوی کار کول. دوی چې اوس دوی خو به خپل شهادات څه ورکوي څه به خامخا ورته ټاکلي وي، او هغه چې اوس لغوه شوي دي هغه کارتونه او هغه مسایل اوس هغه څنګه کوي؟ دوی خو ماران نه دي خاوره وخوري، دوی خو یو څه غواړي، دوی له کومه کی؟ دوی یا مجبور کیږي اجباري وعده دپاره چې یتیمان هم بې سرنوشت او ښځې هم بې سرنوشت او مجبوري وعده، او یا هم دوی همداسې قیدیان به وي. داسې مرجع نشته چې دوی خپل غږ ورسوي. دا یې دوم مشکل. دا هغه مشکلات دي چې زما فکر کې اسلام ځای ورته ورکړی دی، اوس حالت کې توجه ورته نه دی شوی.
بله مننه ډیره اغلی جلال. اغلی نیازی، په دې مورد به ستاسو څخه بله پوښتنه وکړم چې د ملګرو ملتونو هغه خبرې چې دوی په دې وروستیو کې کړې دي، په دې برخه کې زه غواړم چې ستاسو نظر واخلم. د ملګرو ملتونو 78مه غونډه د دوشنبې په ورځ د امریکا پر وخت په نیویارک کې پیلېږي او 8 ورځې به دوام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش تیره اونۍ وویل چې په دغه عمومي اسامبله کې به د افغان ښځو د حقونو په اړه بحث وسي. د ویل چې دا موضوع د ایجنډا په اساسي برخه کې ځای لري. ستاسو په نظر دا ډول غونډې به د افغان ښځو و قضیه ته یا ستونزې ته چې دوی ورسره مخامخ دي په افغانستان کې څه ګټه ورسوي؟
دقیقا ګټه رسوي، به پایله بنی. زما په اند د ملګری ملتونو په دغه غونډه کې چې پر د افغان میرمنو پر ژوند باندې بحث کیږي، طبعا دغه بحث او دغه د بحث نتایج تر نظام پورې رسیږي، او نظام خپل هغه نیمګړتیاو ته چې موږ وایو چې خپل عیب د ولو مابین دی، هیڅ سړی خپل دغه نه ویني، خپل عیب نه ویني، نو کېدای شي چې دوی په دغه حالاتو کې حداقل خپل عیبونو ته متوجه سي او دې ته غاړه کښېږدي چې نړیوال چې پر موږ باندې بحث کوي نو طبعا موږ غلط یو، ځکه چې یوازې موږ ته خپل د افغانستان ښځې بد نه وایي، یعنی یوازې موږ ته زموږ د منطقي خلک بد نه وایي، یوازې موږ ته د نړۍ په سطح د نه قبلېدلو اصولو چې موږ ته قبولي نه راکوي د منیمو نه حکومت، په دې خاطر په دغه دلایل ده هغه د دلایل یې ټول څرګند سو. نو زما په اند دا به ډېر مفیده تمام سي. دقیقا زموږ د ملګرو ملتونو څخه دغه غوښتنه ده، هغوی خو بل په دې پسې نه تلوار راپورته کولای سي، نه نړیوال جنګ ورسره شروع کولای سي. هغوی مجبوره دي چې دوی د دغه مختلف طریقو څخه لارښود ورکړي تر څو چې دوی خپل په تګلاره کې تغیر راوړي، او دا چې دوی سرټمبه دي تر اوسه هم په دغه مشورو باندې نه دي پوسوي، نو یو ځل په نړیوال سطح باندې ځان شرمولو ته مهیا کړله، زمینه یې مساعده کړله، نو اوس ښه ده چې دوی یوارې په نړیوال سطح وشرمیږي او په نړیوال سطح بحث ورباندې وسي، نو دوی به د خپل غلطۍ ته متوجه سي او بالاخره به یو جدي تصمیم ونیسي د خوندو حقونو په تناسب باندې. یعنی سل په سل کې مفید تمامیږي دغه بحثونه او دغه کانفرنس کې د ښځو د افغان میرمنو د حقونو په تناسب باندې چې کوم بحث کیږي، ځکه چې طبعا هلته نړیوال چې کوم استازیتوب لري ټول استازي موجود دي، او هر یو به دا غندي او هر یو به بحث ورباندې کوي، نو طبعا اثر به کوي. وایي قطره قطره دریا میشه، څه چې ورباندې فشارونه راغله د نړۍ د خوا څخه، د اروپایي اتحادیې د خوا څخه، د بشر د خپلواک کمیسیون د خوا څخه استازي ورغلې، د دوی سره ناستې وکړلې، خپل افغانان خپل ژغونه اوچت کړل، ځوانانو ژغونه اوچت کړل، هیڅ هم پر دوی باندې بالاخره تاثیر ونه کړه. کېدای شي چې دا نتیجه ورکړي او بالاخره تاثیر وکړي، ځکه چې دوی به هم دې ته اړ سي چې باید یو تصمیم ونیسي، یو جدي تصمیم ونیسي، دوی به هم ځان ته ځیر سي، خپل عیب ته به ځیر سي چې په موږ کې دغه نیمګړتیاوې شته. لکه چې مخکې جلال صاحب اشاره ورته وکړله چې په ډېرو ځایونو کې پر قیاس باندې اکتفا سوې ده، یعنی قیاس څخه هدف دا ده چې دوی په اسلامي ټولنه کې ژوند کوي او اسلامي شریعت تطبیقي د دې لپاره راغلي دي د دوی په وینا باندې چې دوی مخکې خدای نه کړ د افغانان بیخي کافرانو دوی راغله مسلمانان یې کړل اوس دوی هغه شرعي قوانین تطبیقي دوی که دغه شرعي قوانینو د تطبیق لپاره راغلي دي نو پر قیاس باندې باید دوی اکتفا وکړي دوی باید د دغه مجالسو څخه د دغه مجالسو د بحثونو څخه دغه قیاس وکړي چې بالاخره موږ څه کوو او دنیا سره څه غواړي او موږ پر کوم لار روان یو ولې پر دغه لار روان یو په څه دلیل روان یو د باید ډېر ګټور تمام سي سل په سله کې
مننه اغلی انیازی اغلی حمیدی ستاسو څخه پښتنه کوم چې د همدغه غونډې په اړه باندې چې راتلونکي اته ورځې به دوام کوي ستاسو څه توقع ده د افغان ښځو لپاره ستاسو څه تمه لري د دغه غونډې څخه چې دوی باید د افغان ښځو لپاره څه ډول پریکړه وکړي
البته خپل توقع ووایم خپل ملي سره کې دا وایم چې دغه اوس کوم دغه وضعیت چې بحرانی وضعیت که اگه بحران ده سیاست ده که بحران ده اقتصاد ده که بحران ده فقر ده که بحران ده محرومیت ده ده قلنه ده افغان و لسور سر مخامخ ده به پتیر زیادتر زیان منی افغان میرمنی ده و بدبختانه ده باید دویمه چه که هر سیاسی تاول که هر سیاسی لوبه که همیش زیادترین و جبترین صدمه افغان میرمنی لیده ده ده پا دی مانه چه که چیر تا مکتبم سویده پا دی دول اسیدو کې کچیر ته تیزاب چول شوې دي د جنو په مخه چول شوې کچیر ته دواګان استعمال شوې دي د مخزن کې هغه د جنو په مکاتبو کې استعمال شوې دي اوس خو کار د مکاتبو ده یعنی دا لړۍ ډیره د تعلیم په وړاندې او د تعلیم وړاندول په افغانستان کې دا ډیر اوږده لړۍ لري اوږده لړۍ په دې معنی چې اته یو قرن مخکې تم لا شو چې کله د امان الله خان حکومت تغییر کړي پچه رنگیگی او بل کس داغی پزه رازی اولین دغا آقا ده میرمون پورانده چه میرمونه دی پکور که کیمی او ده پرمختگ او ده تمدن پورانده آقا خپل اساسیت خیام داغا سه قدم پا قدم پا هر سیاسی تاول که بدون داغا دیموکراسی ده لسیزی نزنوی اما چه آقا که البته میرمونه آقا پشه نظام که یو سخ پلا کنود نبار اما نشه او سمنگ گورو چه ده اما آقا اثارات می چې هغه د منګل مجوني د هماغه شرایطو که هغه وخت کې موږ خپله نو چې موږ یو سرمایه پریښې ده د میرمنو په برخه کې نو موږ په میرمنو کې کادرونه لرل موږ په میرمنو کې لوړ شخصیتونه لرل حتی تر وزارتونو پورې اوس زما په دغه وضعیت کې زه البته دې ته راځم چې په دغه وضعیت کې تنه افغان حکومت نه تیر حکومت نه دا فیلیا کې من دا چې فیلیا کې من د کومې لارې نه دغه زیته رسیدلی دی د ایدیا چا ورکړې ده او د خبره چا د حمایت کړې دي او په سرنګ د فرصت او زمينه د ته مساعد شو چې د یو هغه مصالحانه مبارزي په اساس نه خو د مصالحانه اشغال په اساس باندې افغانستان ته ننوتل په دغه ناورین کې ډیر خلک ښکېل دي که بیرته هماغه خلک سرلاسي یو نه کړي افغانستان د دغه وضعیت نه وتم ناممکنه دي او غږ پورته کولو ته خو ځکه هغه په انفرادي توګه باندې غږ پورته کېږي که د میرمنو د مدني ټولنو د مختلفو اصنافو د خوا هغه ورونه چې په مختلف اقشار دي هغه د میرمنو د حقونو لپاره غږ پورته کوي هغه ملاتړ کوي حمایت کوي د هغې قدردانۍ موږ په دې کوو چې دغه د دوی د رسمیت پیژندلو پروسه چې داسې وځندي ده یا دی سوال لاندې راغله تر اوسه پورې د دوی هغه کسان چې په ټول لست کې د ټول لست نه دي وتي ټول د همدغه غږ پورته کولو نتیجه ده او د ملګرو ملتونو غونډو ته موږ امیدواره یي خو امیدواره په دغه شرط باندې چې هلته چې څوک بلل کېږي د افغانستان په استازیتوب خدای دې وکړي چې هغه د میرمنو په استازیتوب وي یا د ورونو په استازیتوب وي یا د بشري حقونو د وضعیت لپاره هغه باید بې پرې کسان وي دا غی تیر بکراوند ته وکتل شي هغه د سیاسان نه چې هغه تک قومي خبرې هلته رامنځته کی وای چې ولا میرمن یو افغان میرمن دي که ضرر واقعا دغه ضررونه سروي شي او زیانونه سروي شي د تاریخ په اوږدو کې هغه دا خبرې دي تک قومي کوي او تک ګروي کوي او تک سیاسي اړخونه دي ورته نه ورکوي هغه کسان دي وغوښتل شي چې هغه په واقعیت باندې افغان میرمنه غواړي او د افغان میرمنې حق غواړي هغه افغانیت ته ژمنې دي د افغان افغاني ارزښتونو ته ژمنې دي دا نه چې دغه اوسنی وضعیت هم هغې د ځان دپاره او هغه هندل نفه د ځان دپاره او دي نفه وګڼي دغه فرصتونه او د هغې نه استفاده وکړي زما په اول قدم کې هیله همدغه ده چې هلته باید فقط بحث افغان میرمنې دپاره بحث وشي دانه چې ولها میرمنې په دغه ځای کې دي او د طالب کړنې موږ اوس ګورو چې په دې وروستیو کې هغه ته قومي ته هغه وایي ولا چې ده یو ګرو ده دا یو قومیت پر بنا وازی ویم چې البته پښتون قومیت ته دا مسله دی ربط ورکوي دا د ما د نړیوال په دې باندې پوهیږي نو پوهېدم شي چې پښتون قوم دا یو سیاسي ډله ده او په سیاسي ډلو کې یو هغه سیاسي ډله ده چې تروریستي ډله وه د دوی اوسنی او په دې ډله کې ډېر خلک شامل دي صحیح دی چې اکثریت به پکې پښتانه او وجه یې همدغه ده چې هغه پښتانه دي چې د علم او د اصول د علم نه لرې پاتې دي په بې سرپرستو کورنیو کې روزل شوي دي بلاخره دغه شیان ته راوتي دي چې بېرته د خپل خاورې په ضد راپاڅېدلي دي او د خاورې د ړنګولو او ورانولو دپاره دی هغه اقدامات کوي او کارونه ترسره کوي نو غونډو ته امیدواري شته دی په شرط د دې چې هغې اورېدونکی غوږ ولري او اورېدونکی غږونه غږ د واقعیتونو پر بنا باندې واوري هغې داسې غږونه وانه اوري چې ولا دا مسائل قومیت ترابط ورکي او نجات ترابط ورکي او د دې ترڅنګ مثلا دا د یو قوم پورې وتړي او بیرته دغه قوم میرمنې چې هغه افغان میرمنې دي هغه متضرر شي موږ اوس ګورو چې څومره صدمه او زیان یعنی ټوله میرمنې لیدلې موږ باید کلي اشاره ولرو او امیدواري شته دی امیدواري په دې معنا ځکه چې یو غږ ستر بدلونونه رامنځته کوي موږ ولیدل چې په نړۍ کې هغه حاکمان چې د زور او جبر د لارې مخته تلل او ډېرې غټې امپراتوریګانې وایي هغه یې دوامداره پاتې نو دا وضعیت به حتماً تغیر کړي او د دغه همدغه کړنو د همدغه اقداماتو په اساس باندې به تغیر کړي او دغه کړنې که هېڅ نه وي خلکو ته یو امیدواري ورکوي خصوصاً افغان میرمنو دپاره یو هیله او امید د دوی په وجود کې ژوندی کېږي چې دا ستونزې به هم ختمېږي او دا مشکلات به هم ختمېږي او افغان میرمنې به هم بېرته خپلو د حقونو نه برخمنې کېږي او د دغه بحراني وضعیت نه به وځي نو امیدواري ورته شته دی خو خدای دې وکړي چې توجه ورته وشي او جدي توجه دغه وضعیت ته وشي او پاملرنه ورته وشي او د دې دپاره هغه څه چې لازمه دي هغه شکل باندې اقدامات ترسره شي
ډیر مننه آغلی حمیدی او د دې خبرونې چې د نوم یې داز ما حق دی او د ازادي رادیو څخه هر اونۍ په ژوندۍ بڼه باندې خبريږي د دې خبرونې وخت هم نور پای تر رسیدي زموږ له درې سرو ملمنو آغلی صبرینا حمیدی آغلی زهرا جلال او آغلی قمر نیازی څخه ډیر مننه کوم چې دوی له موږ سره په دې خبرونې کې ګډون وکړ او خپل نظرونه را سره شریک کړل او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جانی ماتم کوابانی کړه د هر چا سر پټه یارانه ما په لباس خندا ما غلاوا جان د وفا پتا کې نشته نښانه ارمان د ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا خکل ځوانی دا ارمان د ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا خکل ځوانی دا وچاتا پاتا